غلی فاوچی ویلی چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13 وویل چې د دوی د څیړنو له مخې د فایزر او بایو انټیک واکسینونو اغیز د وخت په تیریدو سره راکمیږي. ښاغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو ده زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څیړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په امریکا کې د کورونا وایروس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا نجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کوو، له هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه؟ دا هم په دې خپرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالی فوزیه وحدت، او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ ده چې دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازی وه او د زابل د ولایتي شورا وکیل وه، غړیتوب یې درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د تلیفون له لارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشې خپرونې ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. دا نه به یې راپیل کړو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایې. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایې چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه، او د تاسو د رادیو د خبرونې له لارې نه ټول معزز هموطنانو ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکړ یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زه به د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیله شوم تاسو ته به معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو، چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه، موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ، او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت ته رسوي او د حکومت ژغ ملت ته رسوي. خو په دې هکله ما بیخي ډېر کارونه وکړ په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هیڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړو، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویستو، شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژه هغه کورسونه واخسته چې دوی می پاغه کورسو کې شامل ک او دوی د سواد کا چې دوار شي نو هغه شته د کور نو ته فقط په چا دی څلور دیوال د کور کې دوی ناسو په می د ماساتونه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژه راوړي هغه پروژه کو ته مت چې د چرګور پروژه او د خیاطی او د غشان و چې ما د شوزه دعوت ک په دغه پروژه کې می شامل ک او دوی کار کول د خپل کار لاسه خپل کوروته نفقه ولول چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسه کټ خواران یون په نامه چې داغه مشي ما کول په دغه مؤسسه کې ما درې سو خوندې راجاس ک چې تر یو چتر لاندې مشکار کول ما د دوی ته مو ډیر کورسونه دایر کې او د می د شوراګان پرنسل شوراګان می دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شش خويندې او هغه مور چې کابه سواد ما تجربه د لوچ په هر کلی کې او په هر ورسوالۍ کې دوی می شامل کړي چې هغه دغه للارې نه موږ او توانې دوی چې ډیر شو زمو جاسکو او اجتماع ته وته چې د دوی نه هر پنځلس ورځ د دوی نه معلوماتونه غوښته د دوی امنیت د خاطره د دوی د سواد کاچ للارې نه بل کورسونه مو ایجاد کړي چې د قران شریف هغه خویند چې به هیڅ نه پیدا او دوی اته خپل هغه منځ سم اذا کولای نشو په دې کې موږ قران شریف کورسونه ورته ایجاد کړ چې دوی شته مو دلته دا وتاول او مش ورته دا خوای کول اگایي مو ورکول او درسونه مو ورکول خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډیر مشکلات درلود په دغه دوه دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول ولی مسؤلیت به خې لوړ او زموږ ولایت یو جامعه سنتی ولایت و امنیت بیخی دیر خراب و باوجود چیزی اولین شده هم چه پا زابل که وطلی همه چه ایت سوک دالتا پا ولایتی شورا که زن نکندیده و از اولین شده همه چه زن میکندید که نور خوانده مجاز که چه ما تا بیخی دیر اختانو نوار کول خو بیا پا دغه مبارزه چه ما خیصی و تر اخره پوری مورسول او دادخواهی میکول همیشه در مبارزه نمی لاس نداقیسی خود دوم دوره چکله دوم دوره شو بیا در خلق ما تر اغی چی بیا ما زن تا زن کندید که و مش تا ترای ورکو او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه هم چې ډیر رای می در نارینه نه بیخی دیر و خو دلته تاسو پیژو چې جامعه سنتی او زورمندان ډیر دی ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای می اخیسته او الته زتلم الته کارونه مکول خو دلته جامعه سنتی دی زورمندان ډیر دی هغه باوجو چې زما رای دیر و خو ما ونه توانیدل چې چون یو شزه هم چې دادخواهی میکول او ما دا پوست اخیستل بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانونه مساته ورسول خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیا د معرف لارنه دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړ چې هغه خويندې چې په ورسوالۍ کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي او هم تحصیل مختبولي او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالۍ کې و دوی نشي راتلې مرکز ته چې دوی خپل زده کړې ساتي روسې دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکړي هم هم ځکه مخته وړي په خدومه دوره کې ما ډېر مشکلات ولیدل له بعده مرغه درته وایم چې باوجود څه نه دي چې ته هم خفه نه شي او اورېدم چې هم خفه نه شي چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې 2014 وشو ما ډېر مشکلات مې ولیدل او زما زوی چې ما سره د ریور وه هغه هم زخمي شو او زه سخت سخت ټپي شو خوشبختانه کله چې ساعت شم بیرته ما هغه مبارزه شروع کړه او مبارزه مې له لاسه ورنه کړه چې په دریم دوره کې بیا زما خاوند زما نه واخیستل شو چې زما خاوند شهید کې او اولادونه مو په ټپي شو او په میدان کې پاتې شو خو بیا مایوسه نه شوم ډیر شامت مدلو توانایي مې ډیر و او ما خپل مبارزه ته ډیر وباده ورکوه خپل مبارزه نه مې لاس وانه خسته دا زما ژوندګي نامه چې تاسو واورئ
ډیر زیاته مننه کوو په دې هیله چې وړاندې به م ژوند کې خوښي او سکون راشي کور مو ودان. څه فکر کوئ اوس چې تاسو کومې مسلې یاد کړې په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړي وو، فکر کوئ چې هغه برخه اوس هم فعاله ده؟ اوس هم هغه شیان چې تاسو جوړ کړي وو یا تاسو وایئ چې د ښځو دپاره هم ځینې کارونه کړي وو هغه به یې اوس هم؟
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځته راغی او بل حکومت یو تعهل غټ تعهد راغی، اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ حد وو او هغه کارونه موږ ته وړل، بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په ژړا دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه دادخواهي وکړو، موږ باید د باندې ووځو او موږ مظاهرې وکړو، مګر هغه مظاهرې چې زموږ حق بیرته ورکړي، هغه لاسته راوړنې چې درې د زموږ د اسنامونه وو ډېر کارونه مو کړي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ او توانیږو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلي دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته موږ ته په حاله کې او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جهاني نه هم غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډیر خفه یو او خپل لار مو ورکړې دي چې چیرې لاړ شو او دادخواهي چیرې وکړو او زموږ دادخواهي څوک مني او زموږ دا ژغ په کوم ځای کې پورته کیږي؟
مننه کو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پوخانی غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي، تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند، ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډیر مننه کوم، تاسو هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو مېلمانه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یو ساده له کاره لاسته شوي دي او په کورونا کې اکثر خبریالان په کورونا کې ځینې، یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وی شوې هم په تشویش، اما هغه کسان چې دلته وی په ډیر بد وضعیت کې په سر وړي متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مو سره ژمنه کړي و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلې دي، خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کیږي، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړی ده، نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود، په دې کې ښځو اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوي چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث هم چمتو دي؟ څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ ووایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو ویای چې ښځې پکې ګډون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي، دا موږ نه شو ویلای چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو ګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کیږي په څه وضعیت باندې شروع کیږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې خزي باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې خزي فعال وي شخصي حتی شخصي ادارو کې حتی دوی ویلیدلی دي وخت شخص دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنې د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي، یوازې نرسان او ډاکتران یې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ د هغې غوښتنې کې یو، برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې، دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې ترڅنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس ډېر وخت دی چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غاږې پورته کړه، مراسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غاږ انعکاس کړي، د خبرې پوښښ خلانې راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته. هم یو یادونه کوو اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې وروسته را سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه میلمنې دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنۍ کمشنر ده، همدارنګه فوزیا یونس کاکړ د په زابل کې د ولایتي شورا وکیله وه. دوی دواړه را سره دي. له دوی به ما ورول اوریدونکو نه به ما ورو په ځنګړې توګه که خزینه اوریدونکو زموږ زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 40 01. بل شمیره مو ده 00 22 11 2 40 01. همدارنګه موږ په سکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي رادیو زموږ د سکایپ آدرس ته کیدلی شي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسئ را سره. فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکې زموږ بلې همکارې هم بلې میلمنې اغلی وحدت هم وویل چې لا ډېر د وخته دی چې دوی خوشبین ووسي. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دنده ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هېڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلئ او خپل نظر مو وایئ. تاریخ کاخړه
مېلمانه
سره ستړې مشي کاکړ صاحب اورو له تاسو. مننه.
یو موږ خدا وایي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلی دي، افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې چې وروڼه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېلمنو سره، که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي، تاسو به څه وکړئ؟
مننه د تاسو غږ مو واورید. وروسته به له فوزیا وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اوریدونکي ته هم ورسو له دام اورو. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوئ.
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ څوک ولکم خبرې کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر شه. متاسفانه زه یو ویلم پیغام د دې خبرونه د روحیه ما سوال را مو ډیر ضروري دي که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره هغه دغه د پنشیر کې دا اوس کنه وران توغندې دي او دا رقم سکار توغندې او استینګر دغه په ثاني دغه د پاره غلې دي دا متاسفانه مو بخښه دا کنده چې دا اوس دې یو د دې یو څه بعده تې مخه شال کې دي چې لا برادر لا برادر دوی له خاصې دي دا یو وران توغندې د پاره چې دا ژوندۍ په دغه باندې اسلام آباد وښتي دوی دغه توغندۍ وړي لکه استینګر چې دوی ټول کله.
مهرباني وکړئ مانا نه دمنګه دمګ د خبرونه موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نور خبرونه کې حتمن په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي کې د لشي پاغي کې په دې موضوع باندې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د محل سره واندی امنیتي مسایلې به چیرې. فوزیه وحدت یو همکار یا یو اوریدونکي ټلیفون کړی وو او هغه ویل چې یوازې خزی نه بلکې دا محل سړی هم د خپل راتلونکي په اړه باندې نه دی خبر. او بله پوښتنه یې دا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وضع کړي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري خو بیا هم نو د افغان افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي بریاوې درلودلې دي هغوی سره به کوم انتخابونه یې څه به کوي. نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اوریدونکي په خبرو باندې خپله تفسیر راته ووایئ.
قطع کیږي
نه پوهېږم چې کلهګم دا موقعیت بدل کړي. اوس بهتره شو. مهرباني وکړئ. وبخه دمنګ بیا د تاسو غږ نه اورو. زه بل فوزیا یونس کاکړ واورم. اغلی وحدت تاسو ته بیرته یا څنګه وه یا بیا د تاسو غږ واورو د ما همکار به در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ تاسو راته وایي چې د دغه اوریدونکو په خبره کې څه تبصره لري.
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او تر څو لاسه یې بلکې نارینه هم هغه ځوانان چې هغه دندې درلود هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا که په سمه توګه د دوی د امارت اسلامي افغانستان کابینه سمه شي دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وعدو کړی وه هغه یو ځای ته رسوي کوي او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې وه یا هغوی لسان ماستري درلود اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده تر سره کی. ولی چې هغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانه کې اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاسي یا یو ازدی هم ځکه یا نور مشکلاتو کې کی دوی زی په هغه چمندو کې کښینی تر 2 بجې یا 1 بجې پورې پټه خپل کوټه نه نسته کیږي او نه ایلې وي او نه امید وي.
ډیره زیاته مننه. اوس دې فوزیه وحدت غږم موږ خاوریدلی شو. فوزیه جان اوس تاسو راته دا ووایي چې وبخښئ چې مخکې مې د تاسو خبرې سمې وانه اورېدي. د هغه اورېدونکي په نظر هم راته خپله تبصره ووایي چې څه ده، او دا هم راته ووایي چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
د ورو د سوال په ځواب کې وایم چې کچېرې دوی ویلې په تاسو باندې د تیر په تیر قیدات رامنځته شي تاسو به څه کوئ؟ او دا تر هڅه مخکې اول خو دغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې ده، په دې هیله چې نوی نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي تر څو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نه وي چې موږ وایو موږ څنګه لرو انتخابات یا تر دې موږ نورې گزینې څه لرو چې موږ باید څه وکړو، اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې، هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده، د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه، هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې، هغه دي. دا ټول حق موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خو بیا هم دا به له وخت مخکې وي وبګورو چې نظام جوړ شي، حکومت اعلان شي، بیا به لارې او ګزینې دا دي چې د ښځې شاید ممکن هغه ښځې چې د دکتورا په کچه باندې زده کړې کړي دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته یې خدمات کولو، طبعا دغه ښځې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی دپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تاسو ویلې څه فکر کوئ د طالبانو، البته تاسو پوښتنه زما نه هیره شوه،
زما پوښتنه دا ده چې په تیرو څو ورځو ته په قسم تاسو دما د پوښتنې وړول ځواب وي، تیرو څو ورځو ته مثلا ښځې موږ ولیدلې په هرات کې راووتلې، په کابل کې مظاهرې وکړلې، لاریونونه یې وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نورو سیمو کې هم د نیمروز نه هم وي، دا په دې معنا باندې چې ښځې د غږ د پورته کې هم په تاوتریخوالي سره هم په ځینو مواردو کې مخ شوي دي. طالبانو ویان نند وویل چې هغه کسانو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسؤلین و چې له هغې ځایه لري شوي دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د ښځو مظاهرې، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بښونکي نه دي چې ښځې کولی شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاوتریخوالي واوښت، په دویمه ورځم کابل کې ترسره شو په تاوتریخوالي واوښت، په درېیمه ورځم په نیمروز ولایت کې چې کوم لاریون وشو هغه په یوه بنده ساحه کې وه، لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه وو، کنه شاید هلته به هم په هغه باندې اوښتل، په تاوتریخوالي اوښتل. او نن هم چې په مزار شریف کې ترسره شوه، ته خبریالانو ته په دې برخه کې اجازه ورنه کړل شو چې دې ته انعکاس ورکړي، ځکه دوی ویره یې دا ده چې اوس به د افغانستان ټول خلک طبعا اوس یوازې تاسو نه شئ کولای چې میډیا بنده کوي، اوس سوشل میډیا ده، اوس نورې لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسی لري، دلته عکسونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او د افغانستان ټول خلک خبرېږي. دوی فکر کوي چې که چیرې موږ رسنیو باندې محدودیت ولګوو خلک به نه خبرېږي. نه، دا خبره نه ده. تاسو د هرې لارې کولی شئ چې خپل غږ اوچت کړئ. طبعا دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري. زه بیا هم وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې وه دا محدودیت د خزو د حجاب په برخه کې، د کار په برخه کې، او د تحصیلاتو په برخه کې، او په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي. ځکه دوی اړ دي، وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره، د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي، تر څو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي. موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي، اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي. ډېرې ښځې لا نه دي تللې، زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دي، کورونا سي له دغه ظرفیتونو نه، له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي. داسې د نه وایي چې د یو ښځه نشي کولی لیدرشپ ولري، یوه ښځه نشي کولی مدیریت ولري. تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه څخه ډېر لوړ ظرفیت لري، دوی ښه کولی شي یو ریاست، یو وزارت مدیریت کې، چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي. زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت به رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي.
مننه، سلامت اوسي. فوزیا یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې نن طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یوه خبره چې د په بیا بیا پینن ټینګار وکړه چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې وس باید د افغان میرمنې یا افغان ښځې د یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسؤل چارواکي او مسؤل ادارې معلوم شي، او بیا هغوی ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واورېدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
ستاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي، او پاکیان هم چې دا اوس د دوی وایي ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو، که دا پواکیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي. او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوي هغه ښځو چې وتلې په مبارزه کې یو زموږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیر زیاته مننه. اغلی وحدت، له تاسو نام کام دا او پختم نه پیګم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې. دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې، همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، هم د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره داسې برخورد شوی دی، هم په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د دې ښځو غوښتنې ورته د منلو وړ دي که نه. تر ډېره پورې هغه څه چې ما واورېدل ټینګار د ده دا و چې افغان نجونې او ښځې باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي څو دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي، او د ده په وینا هغه مسؤل کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوو چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد په زلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شنو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به اوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې، دا یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې واوسي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی خیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سرې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي، دوی کار ته تللې دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د همدا کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایه سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي. یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنی دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلي دي. ډېرې موږ هڅې کړي دي، حملې کړي دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړه. دغه ټول هغه څه دي چې سرې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي؟ خانه مجاهد فکر کوم لیوی رسنۍ سره ویلی و چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی سرچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې د هغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ. او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي، برابر. هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي. د ورونو تر څنګ به ښځې وزي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمېر پروژو خبره وکړه چې په هغې کې نوزایی ښځو ته په بېلابېلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح هغوی ته روزګار پیدا کړی وو. دغسې پروژې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وې چې ولسي ښځې د غربت سره، د هغوی د بېوزلۍ سره مبارزه کوله. د چرګانو فارمونه وه، په وړو سوداګریو کې وې، لاسي کاروبارونه وه. تاسو راته د اقتصاد له پلوه ووایئ چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز کوي؟
تاسو خو پوهېږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر،
او ډیره د اقتصاد نه بيخي ضعیف و او دوی زارې دي یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي د اعلی دانشونو د الټر ډیر نه دي ساته ظرفیت سواد بيخي کشته دي او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بعضو مؤسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خوندو لپاره د دوی اقتصاد امر کیده او د دوی په روزمره ژوند کې ډیر تاثیرات مثبت لود ولې چې یو شته چې په خوا اس کارن وايي د کورنوا ته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصادي ضعیف او د دوی نشه کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا مش نه افیسه او دوی ته مو اله ته مو پلي کول او دوی مو په تبار خبر کول د دوی اقتصادي وضع هم خشي و کوم دغه پروژې البته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي د اقتصاد نه ضعیف دي دا خو ژوند بيخي خپل ژوند له لاسه ورکوي مشکلات بيخي په هر وجود کې دي په هر څه کې دي هم په معرف کې هم په ساعت عامه کې او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي دي موږ دا کسانه موږ اوس هم اله مند سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساتو رسیده زموږ اداغه ورونه نه چې په خو مشر کومه کول بیا هم تقاضا کوي چې هغه پروژې کوته مده چې د شوزو په بخش کې دي چې مشکلات شوزو ډېر دي اړین دي او هغه شوزو چې خپل خاوند له سوال کړی دي او اس کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپل په بار کې وځي او کار وکړي په هغه پروژې کې ځان تنظیم کړي او هغه پروژې لرانه خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډیره ښه مننه فوزیه وحدت لته سنم غواړم په همدې قاړه باندې و پښتنه وکم انداسي خاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسول یو په ځانګړي توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خکیلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي. ګڼې خزو چې په تیرو کلونو کې کار کوه زیاتره داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخوا له لارې یا د کاروبار له لارې هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه. په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې د کورونو نارینه ځینې نه وه ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغېزمن شي په مجموع کې په کورنیو به یې اقتصادي اغېزې هم وي او پراخې به وي؟
متاسفانه بله هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې